د قندارګي اوس دې کې دغه پروسه بخیل ډیر څه وایده خلک دینه ډیر استفاده کوي هاي اخلي بس لونګي اخلي او رشیمی خي زدنی سلونه پینځته
د یادونه وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکیو د چادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له ژمې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله اکس پاڼه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیرونه په افغانستان کې لبند خوش شو په افغانستان کې درسنوي پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویش کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون مسؤلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابره او نوموړي چې 240 ورځې د طالبانو په بند کې و. پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه دغه راز ادا کړی چې په زندان کې ساتونکو واهه د داعش ډلې غړو غوښتل دی زندې کړي او د طالبانو استخباراتو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بنده تړنګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګې ته ننوځي. غزه له دوو نویو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کېږي. د آیسلند صدر اعظم یو شمیر نورو ښځونو د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو احتساب کړی دی. کاترین یاکوبس داتر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسېدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. او مخې له دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام ته ور ورسیږي، د اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په اندونیزیا کې یو زیات شمېر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به پدې رپورت کې واورو.
د اقلالي په نوم یو افغان پناه غوښتونکی د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې اقلالي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی وو او رواني حالت یې ښه نه وو. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اقیل د یک شنبې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی وو.
کله چې د شپې ډوډۍ ته رانغې موږ زنګ ورته ووهه، ټلیفون یې ځواب نه کړ. پام مو ورته و چې په وروستیو دوو اونیو کې رواني حالت ښه نه و، غلی و. د استوګنې شاوخوا یې پسې وګرځېدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یوه ونه کې ځان راځړولی و او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوي چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی وو د جنازې مراسم د سه شنبه په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دي وسپارل شي. عاقل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د ادعاو له مخې یو شمېر نورو افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دو پناه غوښتونکو حسن احمدي او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناه غوښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناه غوښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنری او د پناه غوښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
هڅه مو وکړه په اندونیزیا کې د افغان پناه غوښتونکو عاقل علي د ځان وژنې د علت او د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناه غوښتونکو دوسیې به منل کېږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناه غوښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناه غوښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناه غوښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبر کول او تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور ودور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سوي چې لخپل ژوند څخه روزي نیوي ژوند، یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلوماتي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو، هغه همدا چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم. خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگووې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، موږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډیر کم لرو. البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته.
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سر وهلې غوټه شوي عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنې دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا یې ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي او قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمیل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به یې وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول دی وای و نه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅ کله نه سیس غملای او په دې کې ډیر مخکې له تاسو سره دی اند لکه دښمنی سي در سره کوي ممکن سپک سپور درته وای ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه دوه مال خیدا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره دی او دیو بل حدونه نه مراد کوي نو ځین خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی سي موږ سره ډیر نږدې یو له یو بل سره ډیر مخکې ځي بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د دې لپاره سي دا په ثابته کې موږ خملګری یا خه دوستان یو دغه نتیجه ما کو سره خيزي
عبدالقیوم اندړ بیا وای ځینې ځوانان پر وابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي
زه په خپل باندې دغه شانو سره مخ سوی ما کله کله می دا احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چې سوی د خو وروسته می بیا احساس کړل چې ما ولدا حد مات کړی دا اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سدا ما حد د کنه دا یا دغه کې زه تر څومره حد پورې کولای سم ترغه حد به پورې ورسېږم دغه پیژندل ډیر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج نه د سیو چاته روښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري یعنی ملګرو ترمنځ کاغه په خپل باندې احساس کړي احساس کړه کني شوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې د تربیه اخیستې دغه شی نه دی ورخول سوی
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی که تاسو یې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي حیا هم وایي ډیر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله ما ډېره بده ولګېده رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه یعنی ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي
عادت پرېښودل بیا سخته ده که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي که چیرې په تکرار سره یو کار وسي پنځه ورځې باندې ځینې اوولس ورځې ښیي ځینې پنځه ورځې ښیي پنځه ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي اړیکې کوي ارتباطات وي دوستۍ وي خپلوي وي یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي
ترنک خپل هم لداسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر را موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا د زه په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ولو چې زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشتولی په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وسي که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراد کړي هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېرې مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر ملاندی
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد
که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ سور هم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصی معلومات را وسپاری، تا مثلا شخصی حقوقی او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاد کیغه اجتماعی زان یا طولانی زان، به طور مثال ز مثلا وقت تا سر از مخامخ کیغه ما زد خپل شخصی زان که باید روزه ما، ولی چې تا سر مخامخیم او ته او ز پر کونزی کی حضور لرو، پر طولانی کی حضور لرو، نو در تقاد طولن اخلاقیات، کلتور، رسم و رواج است که باید بیرون نوزو. من او تاسه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورته ورکو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د ته وایم پوسټ د کاکول دوله دسی وهله ته بد اخلاق انسانه، در اخلاق طولانیزم مرز لري. ته مثلا کاکول یا دیده مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده، طولانیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی کړی، مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي، کومې ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک ښکارم چې دغه ځوان دا ولې دا سړی نه پېژنده، او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یو تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړوو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالان راضا پوسې زبانه دا کار وکم، د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، لدی ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لار په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی شي چې ځواب رانه کې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی، نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دی یا حساس نه دی، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید هم رقم و پیژني، ورو رسوم راګی ته لای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل شو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. که ته متوجه نشې د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي، په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده. یعنی په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو د نورو ته اشتباه کوي یا له حد څخه وځي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښ ون ولرئ.